درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو د خبرونو ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم لومړی د دې ساعت خبرونه واوري د هند باندنوی چارو وزیر جی شنکر را او د طالبانو د بهرنوی چارو وزیر سرپرست امیر خان متقی د دواړو خواو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا په اړه تلیفوني خبرې کړي. جی شنکر د پنځشنبه پورس پر خپل ایکس پانل لیکلی چې له امیر خان متقی سره شی تلیفوني خبرې درلودې. د سیاست کړي چې د هند او افغانستان ترمنځ بی باوري درامسته کول لپاره د ناسمو بی اساس راپورونو لاري د ورستوي هڅو په وړاندې د تحقیقات دریسته هر کلی ویلای دی. د هند بهرنوی چارو وزیر همدارز لیکلی په دې تلیفوني مکالمه کې له افغان ول سره د هند دودیزی دوستی او د افغانستان د پرمختیایي اړتیاو پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی دی. لبل خو د طالبانو د بهرنی چارو وزارت ویلي دوړو فو د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا د امریکا د بهرنی چارو وزیر مارکو روبی د پیاوړتیا باندې تاکید کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د دغه حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوی د پنځشنبه په ورځ د روسیې له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره د کازان په 14 نړیوال اقتصادي فورم کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراخېدو په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال د دفتر په خبره شوی خبر پاڼې کې راغلي ملا برادر د روسیې د موردوویا جمهوریت له ولسمشر ارچوم الکسیویچ زو دو نوف سره لیدل دي. د خبر پانی لمخي دا کتنه د کازان د اقتصادي فورم په څنډه کې شوې ده چې پکې دوړو خواو د کرنې سوداګرۍ برېښنا صنعت او قانونو په برخو کې د همکارۍ د پراخېدو پر امکاناتو خبري کړې دي. په یو بل جلا خبر پانی کې د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اقتصادي مرستیال دفتر ویلي مولا عبدالغنی برادر د روسیې د صدر یاسم لمرستیال مارات هوسو تولین سره هم لیدل او دوړو لورو د سیاسي اقتصادي او سوداګري اړیکو د لا پراختیا پر لارو چارو خبري کړې دي. ملا برادر د دیلدنی په محل د روسیې لستري محکمه مننه کړې چې د طالبانو نوم له ممنوع لیسته لری کړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برښنا شرکت وایي اجرایی رئیس چې د تاجکستان په سفر تللی په دوشنبه کې څو مهمه موافقه لاسلیک کړي چې د کاسازر د برښنا د لیش پروژې تطبیق ګړندای کړي. دا هوکړه لیکونه د قزاقستان، تاجکستان، پاکستان او د افغانستان د برښنا د ملي شرکتونو د استازو ترمنځ لاسلیک شوې ده. د افغانستان برښنا شرکت په خپل اکسپانه کې لیکلي چې دا هوکړه لیکونه به د کاسازر پروژې د پلي کېدو لپاره د رغړیزو چارو د چټکتیا او لازمو همغږیو د پیاوړتیا سبب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنځشنبه په ورځ په ترکیه کې خپل سوری سیال اسد حسن الشیبانی سره ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پانی کې ویلي شاغلی روبیو له اسرائیل سره د سولې لپاره د سوریې د لیوالتیا په دغه هیواد کې د ایران د نفوذ د پایته رسیدو د هغو امریکایي وګړو د برخلیک د معلومولو په اړه چې په سوریه کې وشل شوی یا ورکدي د هڅو او همدارس د سوریې د ټولو کیمیاوي وسلو د لمنځګلو د دشمنو هر کله کړی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي چې د سولې له هغو خبرو اترو چې ټاکل شوی د اوکراین او روسیې ترمنځ په ترکیه کې وشي ډېرې هیلې نه لري. د پرون پنځشنبه وویل چې د دې خبرو د پرمختګ لپاره باید د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له یو بل سره وویني. هغه د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته چې د ترکیه په جنوب کې وشوه وویل زما په باور تر هغه وخت به پرمختګ ونه شي چې ترامپ او پوتین دا موضوع په مستقیم ډول ونه څېړي.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
د آزادی پڅپوک د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. طالبانو د پوهنتونونو سلګونه استادان له دندو لیرې کړي او ویل کېږي چې په نورو دولتي ادارو کې تر 60% کارکوونکي له کاره باسي. د طالبانو حکومت له ننګرهار پوهنتونه د استادانو تصفیه پیل کړه او اوس ویل کېږي چې د خوست د شیخ زاید پوهنتون شاوخوا زرتنه کارکوونکي او استادانې برطرف کړي دي. که څه هم له پوهنتونونو څخه د استادانو د استلو انګیزه تر ډیره سیاسي بلل شوې، خو په نورو ادارو کې د تشکیلاتو کمول له اقتصادي ستونزو سره تړاو لري. د طالبانو حکومت په ځلونو نه دی توانېدلی چې په خپل وخت دولتي کارکوونکو ته معاش ورکړي. له همدې کبله دوی د امنیتي ادارو د پرسونل د کمولو پریکړه هم کړې ده. ویل کېږي چې په تیرو څو نظامونو کې د افغانستان دولتي ادارې ډېرې پرسوال شوي دي. حکومتونو بې ضرورته ډېر کسان ګمارلي چې له کبله پر حکومت فشار ډېر شوی دی. خو ځینې کتونکي وایي په اوسنی حالت کې چې بېوزلي، بېکاري او لوږه په اوج کې ده او هر ورځ زرګونه کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته شړل کیږي، د دولتي ادارو تصفیه به د خلکو ستونزې نورې هم ډېرې کړي. په روانه خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره په دې موضوع خبرې کوو. د خبرونه میلمانه مو دي د کابل پوهنتون پوهنای استاد پوهان بشیر دودیال، په برلین کې د پوهنتون استاد پوهاند اساق اکمر. دواړو درنو میلمنو ته هر کلی وایم. تاسو قدرمن اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې نوبت درکوو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړئ او یا هم د موضوع په اړه خپل نظر څرګند کړئ. ستاسو د دې خبرونې کوربه زه اسمت څاروان یم او دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په مخ بیایو. لومړی پوهان صاحب دودیال، اول به په دې خبرې وکړو چې آیا دا حقیقت دی چې په افغانستان کې له ډیرو کلونو څخه دولتي ادارې بې ضرورته پړسول شوې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په هر څه مسکې جناب ساروان صاحب، تاسو ته درنو هیوادوالو، د راډیو ټول اوریدونکو، د راډیو کارکوونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامت.
ادارو یا د سازمان تشکیلات او تورم تشکیلاتي جوړښت دا یو شمېر اصول لري، دا یو شمېر مقررات لري. البته زه چې کله سازمان وایم نو زما مطلب کېدای شي حکومتي اداره وي، پبلک کنه، او کېدای شي شرکت وي، تجارت وي او مؤسسه وي، هر څه چې وي. نو دا څو اصول لري دا تشکیلات، چې یو یې په کې د خپله د سازمان سایز او جوړښت ده. یہ تو وہی ادارہ کے سائز ان سٹرکچر آف ارگنائزیشن جو پرسنل تو دوڑوں سے قتل کی گی اور بے استخدامی کی، بل عامل مالی شرائط ہم دی ہو فائنینشل سٹیٹمنٹ ورسا وہی یہ مؤسسی مالی توانائی چې اداب البته څومره خدمات او څومره تولید بدارده تر سره کوي، مصارف په څومره پرسنل په څومره ضرورت ده، د صلاحیتونو او مسؤلیتونو متناسب ویش او مشتریان د ادارې د سازمان، ټکنالوژي څومره چې ټکنالوژي پر مخ ځي یو شمېر کارکوونکي نورو بستونو ته ځي، نورو برخو ته ځي، د کار شفتونه هم دغسې. هغه سازمان او ادارې چې دوه شفته درې شفته کار کوي پرسنل هم زیات وي. بل دا ده چې معین پستونه باید د تورم سبب نشي. نو دا هغه دي چې د سازمان جوړښت او اندازه د پرسنل او کارکوونکو په دغو عواملو پورې اړه لري، د دغه له مخې نه د یوې ادارې کارکوونکي ټاکل کېږي.
استاد، تاسو خو هغه اصول بیان کړل چې په څه اساس باندې یو اداره یا سازمان کارکوونکي باید ولري، اما په افغانستان کې تاسو په خپل په افغانستان کې وی څنګه وو؟ هلته ادارې ډېرې پرسول شوي وي او کنه؟ له پخوا وخته
تر اوسه پورې موږ په سمندر سیمینارونو، ورکشاپونو، په مقالو کې دې خبرې ته اشاره کړې ده. کله مو چې لیدل چې حکومت د حاکمیت وارد وار محدود شوی و د ناامنۍ له امله، اما تشکیلات د ادارو ډېر زیات وو او د دولت بودیجه به په هغو کارمندانو مصرف کېدل چې دفتر کې به هغه وخت تېروو خدمات ډېر محدود وو. اما مونږ دا ویلي چې یا دغه د امنیت سرتاسري چې دا کارکوونکي امنیت سرتاسري وایي هماغه تشکیل ټول هېواد ته کفایت کوو، حتی باید کم هم شاید کم شوی هم وایي. اما تورم لیدل کېده، خصوصا هم بعضی مسئول بخشی دوشید اینو چی چند هست ضرورت نوز مثلا داده ایرامو تو ویانده سفل دوی دیاده آمه هرین که ارتباط دفتر به خوفا مخت نوز دیاده یا مکمل وزارت پارلمانی مرکار وزارت داده دور محصر هم نوز په مجموعه کې په ټولنه کې زموږ اداره شرکتونه او سازمانونه دا ټول هغه تناسب د خدماتو او د تولید دا ګډوډ شوی په ټولنه کې تولید نه درلود چې زموږ اقتصاد پرې باندې متکي وای موږ کله چې کارمندان وایو دا د دواړو برخو کارمندان دربار نیسي هم تولیدي هم خدماتي زموږ د ادارات تشکیل داسې و چې امنیت کې امنیتي ارګانو کې څه ښه ډېر کسان استخدام کړي وو دغسی بیا خدماتی ادارو کې هم دغسی اما د تولید په برخه کې مسلکي حرفوي کسان هم کم درلود نو نواقص و تورم تشکیلاتي لیدل کېده او د دې نتیجه او موثریت کم بود.
ډېر مننه. سلامت اوسئ. کور ودان استاد اتمر تاسو ته مرکلی وایم. د نور نړۍ تجربه سره شي آیا په جرمني، امریکا او نورو پرمختللو هیوادونو کې دولتونه هر څوک چې له پانتون څخه فارغ شي استخداموي مقرروي او کنه؟
من نسلمان سید تاسید ستاسی اوریدون کتا همکارانتا جناب دودوال سید تا طول اوریدون کتا سلام و نکیل
سلامت
زهم تا دی اقیده ایم چه گوره یو کستاس مستقیم سوال تراشم پا اروپا که یا پا پر مختل حوادون که اول دی گوری چه یو پوزیشن تا چون را ضرورت شده ده بل دغه پوزیشن کار څه شی دی د دې لپاره کوم کسان کوالیفاید دي یا هغه د دوی په اصولو یا هغه غوښتنو باندې برابر خیزي او د دې لپاره بودیجه شته که نه شته د دې تیوار یا مسؤلیتونه څه شی دي دغه ټول موارد سنجول کېږي پس له هغه یو پوزیشن جوړیږي کله چې پوزیشن جوړ شي د هغه دپاره بیا هغه څه داوطلبان راځي انتزوګانې کېږي امتحانونه ترنه اخیستل کېږي په دې ترتیب سره یو کس راځي او ځي کې مقرریږي لیکن په عمومي توګه که مونږ داسې وګورو یا هغه هیوادونو ته لکه چې افغانستان که مونږ دغه ګورو په تېر وختونو کې دا داسې نه دی شوی هر کال کې دولت یو تشکیل لري دغه تشکیل په مطابق کې هر وزارت خپل تشکیل وړاندې کوي حکومت او حکومت دغه تشکیل منظوروي بیا هغه خپله اداره په خپل صلاحیت سره هم کیدای شي چې په دغه پوزیشنونو کې تغییرات راولي د اشخاصو په استخدام کې دوی تغییرات راولي همدغسې بیا یو مامور د دولت کله چې کار کوي په اداره کې د هغه کارکردګي ارزیابي کېږي چې هغه ته پخوا هم که ستاسو په یادېږي چې د سوانې مدیریت و د هغه سوانې د هر مامور به د هغه د رئیس یا د عامر د خوانه کتل کېده د هغه پرفارمنس به ارزیابي کېده بیا هغه ته به یا د ادامې یا د نه ادامې یا د کامیابي نمره ورکول کېده او هغه به د هغه په مطابق باندې نوی قرارداد ترلاسه کړ او دا تقریبا په عمومي صورت سره دغسې یو چوکار دی په غرب کې مطلق دغه خبره دی چې اول باید د اپوزیشن هغه دلیل چې دغه اپوزیشن ولې جوړېږي هغه باید یو معقولیت ولري هغه باید یو استدلال ولري د هغه په مطابق بیا د خپله د اپوزیشن انالیز کېږي یا تحلیل کېږي د هغه د وظیفې انالیز کېږي د هغه د تیوار یا د مسؤلیتونو توضیح کېږي همدغسې د هغه د اجراعاتو په برخه کې چې هغه په یو کال کې څه کارونه کړي دي د خپل د مسؤلیت څومره برخه 90% 80% 100% 50% دا یې ترسره کړي دي پس له هغه نه
یعنی ستاسی منظور داره چه په غرب کې بی ضرورت څوک نه استخدام شي، یعنی اول باید په وی اداره کې ورته اړتیا وي، بیا په غو صورت کې یو څوک استخدام شي، یعنی اداري پرسول شوی نه دي. اما دلته بیا ځینې نور لاري دي چې د لپاره چې خلک بیکاره پات نه شي، دولتونه ځینې نور مسولیتونه لري کپ دې رڼا واچوي چې هغه کوم مسولیتونه دي، دولتونه څه کوي چې خلک په دولتي ادارو کې کارونه کینو یو بل ځای په کار بوخت شي.
یقینا کوریا افغانستان کې معمول هم دا سی وو، یعنی د کله نه چې ما یادېږي دولت یو احساس د مسؤلیت کاوه، یعنی وظیفه د دې دپاره ورکول کېده خلکو ته، وظیفې ایجادېدل د دې دپاره چې خلک بله لاره نه لري، یو تحصیل یافته ځوان، یو تحصیل یافته شخص بل ځای د کار امکانات ځان ته نه ګوري. په نورو هېوادونو کې لکه په امریکا کې، په استرالیا کې، په اروپا کې، دلته خو کارونه ډېر زیات دي. همدا اوس په اروپا کې کار ډېر زیات دی، زموږ کارکوونکي کم دي، او د همدې په خاطر دی چې دوی دغه مهاجرتونو ته زړه ښه کوي، خلک را جذبوي د دې دپاره چې دلته دوی کار وکړي. یعنی دوی په خپله ګټه همدا کار کوي چې څومره چې مهاجر راځي د دوی د مسلک نه، د دوی د تخصص نه دوی دلته ګټه اخلي او د هغه نه استفاده کوي. په افغانستان کې پخوا وختونو کې همداسې وو چې چون هلته کار نه و، سرمایه ګذاري نه و، بل کار نه و خلکو ته، د خلکو یوازینی یا په اکثریت توګه زه داسې وایم خلک به درس ویلې، تحصیل به یې کو، پوهنتونونه به یې ویلې. حتی زما خپله زمونږ په دوره کې کله چې مونږ د پوهنتون د کابل د پوهنتون نه فارغ شو، مخکې دې نه چې مونږ چېرته مراجعه وکړو زمونږ تعینې بس شوي وو، مونږ د وزارت پلان د خوانه مدیریت قوای بشري به یې ورته ویلې. هلته وخته زمونږ پوستو څوکیو په اصطلاح وظیفه معلومه. یعنی دولت دا مسئولیت درلوده چې تعلیم یافته قشر ته دوی باید کار پیدا کړي او کار په دولت باندې و. نور کسانو چې هغوی به لوړې زده کړې کولې، هغوی داسې فکر کوو چې دا د دولت مسئولیت دی چې ماته کار راکړي. هغه نور کسان چې لوړې زده کړې نه درلودلې یا تر دولسمه به لوستي وو، او خو به بیا ګرځېدل خپله به ځان ته یو ځیکه یا شخصي کار پیدا کوو یا کوم تجارت بزنس کې به دوی مصروفه شول، په همدې طریق دوی به خپل ژوند مخته بوتل. لیکن که موږ په اداري چوکاټ کې داسې وګورو، د دولت اداري چوکاټ دا دی چې څومره پیسې لري، څومره پرسونال ته ضرورت لري، د دغه پرسونال وظایف څه شی دي، د دغه پوزیشنونه څه شی دي، دا په کوم طریقه استخدامیږي. په آزاده طریقه پخوا زموږ په وخت کې دغه امتحانونه نه وو. موږ عرض دا وو چې کله موږ د فاکولتي نه وتلو، موږ هېڅ د امتحان نه دی ورکړی، موږ خپله به قرار د وزارت پلان دی خوانه. اما اوس خو داسې نه دی، اوس چې تاسو بیخي دکتورا پی ایچ ډي ولرئ، باید یو ځیکې کوم بوتي هلته به درخواست ورکوي، هلته به انټرویو کېږي، هلته به ستاسو نه امتحان اخلي، هلته به ستاسو هغه کوالیفیکیشن ګوري، بیا به تاسو مقرریږي. یعنی دا
بله ډېر مننه. البته یو فرق دام راخلی دی چې یو وخت موږ تعلیم یافته کم درلودل، نو هر څوک چې به تعلیم یافته شو حتما به کار و، بیا یو وخت پوهنتونونه دومره ډېر شول چې هر چاته کار نه پیدا کېدو، او میشه د جمهوریت په وخت کې ډېر شکایتونه وو. لیکن که دې موضوع ته راشو چې طالبانو دا تصفیه له پوهنتونونو پیل کړه، پوهن صاحب دودیال تاسو په پوهنتون کې استاد وی، آیا په پوهنتونونو کې اضافي استادان مقرر شوي ول یا اضافي کارکونکي، یعنی هلته هم ادارې پرسول شوي وي؟
نه، په نورو ادارو کې به شاید وضعیت بل قسم وو، اما په پوهنتونو کې دغه شی وو. په پوهنتونو کې موږ هغه وخت هم استادانو کمښت احساسو. په پوهنتون کې د شاګرد استاد نسبت یو مشهور خبره ده دغه په دغه اروپایي پاتمنو کې مونږه اوسم رابطه لرو په خوا مونږ سبا کولو کې کېږي هېوادونو کې له شعورو چې هېوادونو کې پاتمنو کې برخه اخیستې ده ورکشاپونه شوي ده د اداري کارونه ده بېدلېږي هلته د لیسانس په دوره کې یو استاد په مقابل کې د اصل اصولو تلپوه میشته پورې محصلین یا شاګردان اما د ماستري په دوره کې بیا دا بیسي کمی او د دکتورا په دوره کې ډېر څه مشکله کوي یو استاد اول به پوهکړو داسې چې آیا استاد پیدا کېږي استاد رحمه ده نه یا هسې په شاګرد شي اما موږ د افغانستان په کلونو کې نسبت د شاګرد په استاد بعضې وختونو کې سل ورته رسېږي او دا کیفیت تحصیل هم خرابوي او هر څه وي او استاد هم سبا رسېدګي نه شي کولی شاګرد هم
استاد تاسو که خپل موقعیت هم یو څه تغییر کړي چې شخ مو یو څه نورم واضح شي استاد اتمر د نن مشله خوست خبر درلود په خوست کې شاوخوا زر کسه د شیخ زاید پوهنتون څخه استل شوی دی البته په دې کې ډیره برخه د اداري کارکونکو ده تر باغوان رانیولې تر ساتونکي پوری مختلف خلک دي استادان هم د دوی په منځ کې دي ستاسو په نظر دا تصفیه سیاسي انګیزه لري او که اقتصادي انګیزه لري طالبان له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي په دې خاطر می دا کار کړی وي او که فکر کوي چې د پانتون په برخه کې سیاسي انګیزه دخیل ده
زه کوم څه پر چې فکر کوم دواړه یو خو مثلا اقتصادي مشکلات طالبان دی سره مخ دی ځکه چې موږ تاسو ته خبر یو چې د افغانستان پخوانی حکومتونه ډیری په دې باندې چلېده چې دوی د بهر نه مرسته ترلاسه کولی او مخصوصا لوی لوی هیوادونه دوی ته په کال کې یا په څو میاشتو کې دوی ته پیسې لیږلې او دوی دغه پیسو نه د استادانو د مامورینو او د ټولو ماشینه دغنه ورکول اوس دغه امکانات طالبان سره ورځ تر بلې محدود شوي دا اقتصادي اړخ دی چې موږ په دې باندې فکر وکړو چې البته د اقتصاد له نظره اوسنی د طالبان حکومت ستونزې سره مخ دی په هر صورت بل موضوع دا دی چې زه ډېر متاسف په دېم چې دوی دغه اصلاحات ولې د پوهنتون نه شروع کړی یعنې پوهنتون هغه اخري حد دی چې باید یو حکومت هلته لاسوهنه وکړي یعنې زه به تاسو دا ووایم زه کله چې محصل وم ما لیدل چې پوهن صاحب عبدالحی حبیبي د هغه کور پوهنتون سره ډېر نږدې و او پوان صاحب حبیبي د خدای بخښي هغه مرحوم ډېر په سختي چې اعصاب یې په لاس کې و دی به پوهنتون ته راته ډېر یعنې هغه توانمندي دې نه درلوده چې لکه نورو غوندې داسې چست چست په لاره لاړ شي لیکن په همغه وخت کې پوهنتون دې ته نه حتی تقاوت نه دی ورکړی او دې سره جوخ نور استادان په همدغه سویه باندې و چې زما خپله یادیږي زموږ استادانو لکه غلام حسن خان مجدیدي و یعنې سپین ږیره و زموږ استاد لیکن چا هغه ته تقاوت نه دی ورکړی په هر صورت یعنې زه اوس دې ته حیرانم چې وایي چې یو د ننګرهار د پوهنتونه نه پوهاندان تنقیس شوي دي د خدای دپاره تاسو چې پوهان تنقیسوئ نو د دې وطن راتلونکي تاسو څنګه ګوري زموږ ټول سرمایه پوهنتون دی زموږ ټول سرمایه د پوهنتون استادان دي زموږ ټول سرمایه زموږ متخصصین دي زموږ ټول سرمایه زموږ ځوان زلمي کادر دی نو چې تاسو دوی په سکوته کې اخیسته دوی ته تنقیس ورکوي او دلیل هم نشته. زه مطمئن یم زما مخکې عرض دا و چې هر کارمند چې لیدل کېږي د هغه د پرفارمنس په اساس یعنې د هغه د اجراتو په اساس باید هغه قضاوت شي. که یو اداره وړوکی کېږي دا طبیعي خبره ده، ډېر ځایونو کې ادارې وړوکی کېږي. د امریکا په اداره کې دغه ایلان ماسک د همدې په خاطر ترامپ ځان سره نیولی چې دا د دولت موثریت معلوم کړي. هغه ادارې چې اضافه دي دا د کټ کې د دولت نه او دې ته وایي ډیپارټمنټ آف ګورمنټ افیشنسي، یعنې د حکومت موثریت. هغه ادارې چې په حکومت کې موثریت لري د هغه نه اضافه تاسو تنقیسولی شئ، اما هغه ادارې چې په یو حکومت کې موثریت لري او یا مثلا د هغه کارمندان تاسو د یو ارزیابي په اساس باید منفک کړئ. تاسو د علاقه په اساس هغه نشئ منفک کولی، دا قانون نه دی. کله چې موږ وایو چې ارزیابي کلنی ارزیابي، دغه کلنی ارزیابي کې یو کارمند ارزیابي کېږي چې آیا دغه توانمندي لري د دغه وظیفې که نه لري. که یې درلوده نو هغه ته موږ باید چې دلیل ولرو. که داسې یو کس راځي، یو رئیس د پوهنتون دی، قلم راخلي فلاني 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 دا تنقیس، او د خدای دپاره دا خو اصلا صحیح نه دی. نو بیا که په عمومي توګه تنقیس راځي د بودیجې د کموالي له نظره صحیح دی، موږ ادارې لرو مثلا ادارات ډاون سایز کېږي. ډاون سایز په دې معنی چې کوچنی کېږي. یا مثلا ادارې دي چې هغه کې رایټ سایزنګ راځي. رایټ سایزنګ دا معنی چې هغه یو کس په یو موقف کې په یو پوزیشن کې ښه اجراات نه لري، هغه بل پوزیشن ته چې هلته موثریت یې ډېر دی هلته ځي. د دوه کسانو کار یو کس کوي، نو هلته بیا اداره رایټ سایزنګ ورته وایي چې کمیږي لیکن موثریت یې ډېریږي. اوس چې مثلا په یو وزارت معرف کې نوي زره معلم اضافه بس کېږي یا تنقیسیږي، دا یو بدبختي د افغانستان دپاره نه دی. زه نه پوهېږم چې د پوهنتون نه تنه په یو پوهنتون کې نه تنه پوهان تنقیس کېږي، دا خو لویه بدبختي ده په دې وطن کې. تاسو ولې داسې کار کوئ؟ تاسو خو خپل تاریخ سره ظلم کوئ، تاسو خو خپل نسل سره جفا کوئ. دا خو هغه د چا خبره چې په څلور کتابو کې دا کفر دی. که تاسو تنقیس راولئ په اردو کې راولئ، سربازانو کې راولئ، په کارګرانو کې راولئ، په پوهنتون کې څنګه تاسو تنقیس راولئ؟ یعنې دا زما له نظره البته ارزواده دی که تاسو دا مسلکي وګورئ، دا کاملا غیر معقول دی. ولو که بودیجه کمیږي، ولو که نور مسایل یا مثلا مونږ نور ادارات که داسې مونږ ادا کوو چې مونږ نور ادارات کم کړي، صحیح ده. تاسې مثلا حقوق بشري ادارات له منځه وړي، دې که مونږ خبره نه لرو. تاسې حقوقي ادارات له منځه وړي، دې که مونږ خبره نه لرو. لیکن پوهنتون خو ستاسو د یو هېواد ستون فقرات دی، تاسو خپل ستون فقرات څنګه ماتوئ؟
بله، ډېره مننه استاد اتمر. پوهن صاحب دودیال، ستاسو نظر څه دی؟ آیا د پوهنتونونو کارکوونکي او استادان یې د هغوی د کفایت او یا رتبو پر اساس تنقیس کړي دي، او که فکر کوي چې د هغوی د عقاید او نظریو پر اساس؟ البته لکه څنګه چې استاد اتمر وویل، زموږ راپور هم وایي چې مثلا په خوست او ننګرهار کې داسې استادان لري شوي دي چې د پوهندي رتبه درلوده یا پی ایچ ډی درلوده، لیکن ځینې نور پاتې شوي دي چې ممکن یوازې لیسانس یې کړی وي. مهرباني.
بله، متاسفانه پوهنتونونو کې دغه تنقیسات یو سیاسي شکل لري، او داسې احساس کېږي چې دوی خصوصا د ډېرو متخصصو لوړ رتبه استادانو څخه تشویش لري. دوی داسې فکر کوي چې دا یو استاد د زرګونو محصلینو سره رابطه لري او په سن کې د یو استاد ټولې خبرې ټول درس ټکي په ټکي دا دوی نشي کنټرولولی. نو دا ویره لري چې بهتره ده چې دغسې کسانو نه چې دوی علمت ډېر اوچت ده او معلومداره د موجوده شرایطو سره موافق نه دي دغه دورې دغه حالت سره